وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سوریه کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د جدي خبرو اترو وخت نه کړی ده. او د جرمونو نړیوالې محکمې د لیبیا له حکومت غوښتي چې د معمر قذافي د رژیم د استخباراتو رئیس ور وسپاري. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د ادارې د نوې سروې له مخې په 2012 کال کې په افغانستان کې د فساد کچه ناڅاپه څه کم 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې، او فساد له 2009 نه تر 2012 کاله په دولتي ادارو کې په 140 زیات شوی دی. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صبغت الله صحاف صافی وایي چې د راپور په اړه د حکومت د څېړنو نتایج به ډېر زر اعلان شي، خو ښاغلي صافی زیاته کړه د ته داسې ښکاري چې ښایي په دې راپور کې به مبالغه شوې وي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چې د ملګرو ملتونو په راپور کې په فساد کې د شاملو ادارو په ډله کې یادونه شوې، دا راپور رد کړی دی. د دې وزارت ویاند عظیم نوربخش ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ډول راپورونو خپرول سیاسي انګیزې لري. نوربخش زیاته کړه
وزارت تحصیلات عالی بانک کی گزارش به شدت رد میکنه، اظهار میدارد که در فعالیت
خغلی نوربخش وایی دل ولو زدکر وزارت دی ترسنگ شده راپور پا کلک کرده ای یادوانه که ایچ دی وزارت پا فعالیتونو کی نی وازی فساد نشته، بلکه شفافیت و قانونی چلن پا واسی او سرگند و لیدل کی کی. د ملګرو ملتونو راپور یادونه کوي چې فساد د افغانستان په محکمو، څارنوالۍ او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې اوج ته رسیدلی دی. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هامون پرون په یو ناڅافي سفر افغانستان ته ولاړ او په هلمند کې له خپلو پوځیانو سره وکتل. د برتانیا دفاع وزارت وایي چې هامون لندن ته د سنیدو پر مهال په کابل کې تم شو او هلته هم له برتانوي پوځیانو سره وکتل، خو د دې لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی هامون په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې د دې هیواد صدراعظم په روانه اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو کوربه و. په لغمان ولایت کې په جلا جلان خطو کې 9 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله. وختي د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي رډیو ته ویلي چې تیر ورځ د الینګار ولسوالۍ په لوکاټ سیمه کې امنیتي ځواکونه او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 2 وسلوال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. سرحدي ځواک همداراز زیاته کړه چې پرون سهار د الینګار ولسوالۍ په چنګور سیمه کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 1 تن وسلوال وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. په لغمان کې د یادو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. او په خوست کې لسګونه میله سپکې او درنې وسلې چې د ملي اردو او پولیسو د پوځي عملیاتو او تلاشیو پر مهال له وسلوالو مخالفینو او غیر مسؤولو ډلو څخه نیول شوي، پرون د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو پروګرام یا ډیاک ته سپارل شوي. په دې مناسبت په جوړه شوه غونډه کې د خوست د ډیاک پروګرام مشر ډګروال شیرداد وویل په دې وسلو کې کلاشینکوف، راکټ انداز، پیکا، ماشیندار او 2.3 ملي متر توپونو په ګډون له 40 زیاتې بیلابیلې وسلې شامل دي. د خوست والی عبدالجبار نعیمی ویلي د دې وسلو له سپارلو سره به په خوست کې امنیت نور هم ډاډمن شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سوریه کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د جدي خبرو اترو غوښتنه وکړه. د مصر ولسمشر محمد مرسي په قاهره کې د دې ټولنې د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې وویل اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ټولو غړو د غمیزې د ختمولو لپاره چې د سوریې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي د ګډ کار پر اړتیا توافق وکړ. د سازمان چې 50 غړي لري د ولسمشر بشار اسد او د مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د مصر، ترکیې، ایران او سعودي عربستان له نوښت څخه ملاتړ وکړ. د اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د سوریې له کړکېچ څخه تقریبا 2 کاله تیر شوي او په دې موده کې د راپورونو له مخې 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه هم وغوښتل چې په سوریه کې د تشدد او وینې تویدنې په وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سوریې د رژیم مخالفینو ته د وسلو د چمتو کولو لپاره سګن پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارټین ډیمسي پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل پینټاګون له دې پلان څخه چې وړاندیز د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټریوس کړی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن یې پلوي کړې ده ملاتړ کوي. ویل کېږي چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفینو ته د وسلو چمتو کول اوس د ولسمشر اوباما په اداره کې د بحثونو مهمه موضوع ده. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې غواړي د سوریې بحران له پوځي لارې نه بلکې له سیاسي لارې هوار کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ایران د رژیم لخوا د ژورنالیستانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولاند وویل دا ډول اقدامات په څرګنده په ایران کې د جون د میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د رسنیو زندۍ کول دي.
We are deeply troubled by the Iranian regime's arrest of more than a dozen.
ویکتوریا نولاند وایي موږ د جاسوسۍ او بهرنیو اژانسونو سره د اړیکو لرلو په تور د لسکونو خبریالانو د نیولو له وجې ژور اندېښنه لرو. دا اقدامات په واضح ډول په دې معنا دي چې دوی غواړي د بیان ازادۍ زندۍ کړي، سیاسي مناظرې محدودې او په جون میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د معلوماتو د خپراوي بهیر بند کړي. ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د رسنیو ازادي په کې ډېره محدوده ده او د دې لړۍ په یو مورد کې دوه اونۍ مخکې ولستنه خبریالان د چارواکو په امر ونیول شول. د کلمې په نوم انټرنیټ پاڼې د راپور له مخې هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خبریالانو سره چې د وین زندان کې دي کتنه وکړي. لازادي راډیونه خبرونه اوري. د جرمنو نړیوالې محکمې د لیبیا له حکومت غوښتنه کړې چې د معمر قذافي د رژیم د استخباراتو رئیس عبدالله سنوسی دی محکمې ته ور وسپاري. دا جرمنو د نړیوالې محکمې قاضي پرون وویل چې د محکمې د لیبیا حکومت ته امر کړی چې سنوسی زر تر زره ور وسپاري. ویل کېږي چې د جرمنو د نړیوالې محکمې او طرابلس ترمنځ په جنگي جرایمو د تورن سنوسی او د قذافي د زوی سیف الاسلام د سپارلو پر سر په 2018 میلادي کال کې شخړه هم شوې وه. که چیرته د لیبیا حکومت د دې دوو کسانو له سپارلو ډډه وکړي نو د جرمونو نړیواله محکمه کولی شي چې دا قضیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راجع کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د 2018 کال په جون میاشت کې د سیف الاسلام او سنوسی د نیولو حکم وروسته لاغې ورکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې د بحران په ترڅ کې د ناوړه چلند د ادعاو په اړه له تحقیق سره موافقه وکړه. او په پام کې د چلن په تونس کې د حکومت د یو مخالف سیاستوال د تدفین مراسمو سره په یو وخت په چې په دې وروستیو کې ترور شوه په دې هواد کې اعتراضونه او مظاهرې هم وشي. شکری بلعید د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د یو وسلوال کس لخوا په ډزو وژل شو چې له کوره د وتلو په حال کې و. نوموړی د واکمن ګوند مهم مخالف سیاستوال بلل کېده. دا تر دې دوستانو خبرونه ملاحظه ای راډیونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې هغه ریپورت په اړه څېړنه کوي چې د افغانستان په څو دولتي ادارو کې د فساد پر سیاسي دوه اندېښنه خوري. ایصاف وایي چې په افغانستان کې د ولایتي بیارغونې د یو شمېر ټیمونو فعالیتونه بند شوي او هغوی مسؤلیتونه افغان حکومت ته سپارل شوي. په دې دواړو مسلو پر ریپورټونو سربیره مولدې خبرو چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي پلان لري چې د مخدره موادو د ځینو لویو قاچاقونکو نیول عملي کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې ایران د امریکا دا وړاندیز رد کړی چې دغه هیواد د اتومي پروګرام په اړه مخامخ خبرې وکړي. نور ریپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم د دې یو ساعت برخه ده. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جنایاتو پر ضد د ادارې د هغه ریپورت په اړه څېړنه کوي چې د افغانستان په څو دولتي ادارو کې د فساد پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې د نوې سروې له مخې په وروستیو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې فساد په سلو کې څلوېښت زیات شوی خو په ځینو ادارو کې اوج ته رسېدلی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک کړي، خو د دې راپور د جزئیاتو په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي او ډېر ژر به اعلان شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرایمو ضد ادارې د نوې سروې له مخې په 2012 کال کې په افغانستان کې د فساد کچه ناڅاپه څه کم 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده، او سره له دې چې د رشوت ورکوونکو شمېر کم شوی، خو په ادارو کې د فساد په ترڅ کې ټول 3.9 میلیارد ډالر لاس پلس شوي دي. د سروې نتایج ښیي چې فساد له 2009 کال تر 2012 پورې په دولتي ادارو کې په 340 زیات شوی، خو په محکمو، څارنوالۍ او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې اوج ته رسېدلی. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر وایي چې د ملګرو ملتونو د راپور په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صحاف ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت به د خپلو څېړنو نتایج ډېر ژر اعلان کړي، خو ښاغلي ساپی زیاته کړه دته په لومړي نظر کې داسې ښکاري چې ښایي په دې راپور کې مبالغه شوې وي.
هر اړخیز او د دقیق غور نه وروسته به انشاءالله په دې اړه باندې زموږ رسمي واقف اعلان کړو. په ځانګړي ډول هغه ادارې به هم د ویلو څه لري چې په دې رپورټ کې متهم شوي دي. البته د یادولو وړ ده هغه چې ما نن ولوستل، هغه تر ډېره بریده پورې هغه ارقام چې په دې رپورټ کې ذکر شوي دي هغه مبالغه نه ښکاري.
د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرایمو ضد ادارې استازي ژان لوک لماهیو پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په 2012 کال کې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي یا په 50% په دولتي ادارو او په 30% په غیر دولتي ادارو کې بډې ورکړي، خو ښاغلی لما هیو زیاته کړه چې دا کچه په 2009 کال کې په 50% و.
2009 سره له دې چې له 2009 میلادي کال راهیسې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې هم درلودې، په ځانګړې توګه د پولیسو په برخه کې د اداري فساد ډېره مخه نیول شوې چې له 250% نه 240% ته راټیټه شوې، خو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په برخه کې بیا له 2009 میلادي کال راهیسې اداري فساد ډېر شوی چې سطح یې له 150% څخه 80% ته پورته شوی ده.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې ادارې دا سروې په 2012 میلادي کال کې په ټول هیواد کې له 6200 عامو وګړو سره چې په 340 ښځې دي د مرکو پر بنسټ برابره کړې. له فساد سره د مبارزې عالی اداره د دې سروې نتایج تاییدوي او وایي چې دا سروې ملګرو ملتونو له دوی سره په هماهنګۍ کې کړې. د دې ادارې د پالیسۍ او پلان رئیس محمد رفی وای
دغه سروې په نړیوالو ستانډردونو تر سره شوه او د خلکو د ژبه خبرې دي چې په ټول هیواد کې له خلکو سره ور باندې مرکه شوې دي. له اداري فساد سره د مبارزې اداره په بش پړتوګه د افغانستان د خلکو د خبرو ملاتړ کوي.
اداري فساد هغه لوی ستونزه ده چې نه یوازې افغانان شکایت ری کوي، بلکې لویدیز سره د افغان حکومت اړیکې هم خړپړ کړي دي. اکثر لویدیز حکومتونو ویلي دي چې له افغانستان سره به یوازې په هغه صورت کې مرستو ته دوام ورکړي چې افغان حکومت له فساد سره جدي مبارزه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ایسا فوی چی په افغانستان کې د ولایتي بیرغونې د یو شمېر ټیمونو فعالیتونه بند شوي او د هغوی مسولیتونه افغان حکومت ته سپارل شوي. د دې ځواکونو چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس دا زمینه برابره شوې چې د پیارټیګانو مسولیتونه ورو ورو افغان حکومت ترلاسه کړي. نسیم شفق په دې اړه له کابل نور تفصیل راکوي.
ایساف ځواکونه وایي له کله نه چې په افغانستان کې د امنیت د انتقال پروسه پیل شوې، یولس پی آر ټی ګانې یا د ولایتي بیارغونې ټیمونه تړل شوي او په 22 ولایتونو کې لا هم دا ټیمونه فعالیت لري. نړیوال ځواکونه وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال له بشپړېدو سره به د بهرنۍ ځواکونو د بیارغونې دغه ډلې هم ټولې بندې شي. د ایساف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کاتس ازادي راډیو ته وویل چې پی آر ټیګانو په افغانستان کې د مهمو خدماتو د ترسره کولو لپاره هغه مهال فعالیت پیل کړی و چې د دې هیواد سیمه ایزو ادارو او ارګانونو د دې خدماتو د ترسره کولو توان نه درلود.
But what I can tell you is that when the PRTs
هغه څه چې ویلی شم دا دی چې پی آر ټی ګانو هغه وخت چې د افغانستان حکومت په داسې حالت کې نه و چې اساسي خدمتونه په ولایتونو او ولسوالیو کې ترسره کړي خپل فعالیتونه پیل کړي وو. مونږ تل ویلي چې د ولایتي بیارغونې ټیمونه د حل یوه موقته لاره ده، لکه څنګه چې ښکاري د ولایتونو او ولسوالیو په سطحه د ښې حکومتدارۍ په برخه کې یو لړ مهم اصلاحات راغلي. له همدې امله هغه وخت رسېدلی چې مسؤلیتونه افغان حکومت ته وسپارو.
The responsibilities to the Afghan government.
کاپیسا، پنجشیر، بدخشان، نورستان، فاریاب، سمنگان، سرپل، تخار، لغمان، لوګر او پروان هغه یولس ولایتونه دي چې د ولایتي بیارغونې د ټیمونو فعالیتونه پکې درول شوي دي. په لوګر کې د چک جمهوریت ځواکونو په تیره میلادي میاشت کې د پی آر ټی په چوکاټ کې خپل فعالیت پای ته ورساوه. په افغانستان کې عام خلک د پی آر ټی ګانو د فعالیتونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې دوی د بیارغونې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي، خو یو شمېر نور خلک بیا پرې انتقادونه هم لري. د پنجشیر او فاریاب دو وطن اوسیدونکو په دې ولایتونو کې د امریکا او ناروې د ولایتي بیارغونې د ټیمونو د فعالیت په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اسمه شاغاس پیارتی د ولایت پنجشیر.
زما نوم شاغا دی. په پنجشیر ولایت کې د بیارغونې د ټیم فعالیتونه ډیر اغیزمن وو. ډیرو کلیو او ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه د دوی لخوا قیر شوي، نور مهم کارونه یې هم کړي دي.
شهرزا منشیزاده، طی سالهای اخیر کشور ناروی
زه شهرزا منشیزاده نمیگم. په دې وروستیو کلونو کې د ناروی ځواکونو په دې ولایت کې د پام وړ کارونه ترسره کړي، د بیارغونې، پوهنې، روغتیا او په داسې نورو برخو کې. دوی ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه، سړکونه، پلونه او پلچکونه جوړ کړي. دوی مهم عام المنفعه پروژې عملی او مهم رول لوبولی دی.
نقش بسیار خوبی ایفا کرده.
ویل شوی چې امریکایي ځواکونه د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې د بیارغونې ټیمونه لري چې ځینو یې خپل فعالیتونه درولی دي. د کاپیسا یو تن اوسیدونکی په دې ولایت کې د ولایتي بیارغونې د ټیم له کړیو فعالیتونو څخه راضي نه ښکاري او وایي چې د دې ځواکونو له مرستو څخه تر ډیره سیمه ییزو چارواکو ګټه ترلاسه کړي.
زه خلیل الله توحیدار، پی آر ټی یا د بیارغونې د ټیم زموږ مقامات ونشله کولی چې د دوی څخه ښه ګټه پورته کړي. ورته میلیونونه ډالر په کاپیسا کې کاته پورته شول. دوی خپلې ګټې د ملت د ګټو نه زیاتې بللې، خلکو په سترګو کې دوی خاورې واچولې او هغه شان چې لازم و ملزوم و هغه شان چې ضرورت و دوی اسان کار نه است.
افغان حکومت هم اعلان وکړ چې تر دو میاشتو پورې به په افغانستان کې د ولایتي بیارغونې د ټیمونو د فعالیتونو د سرنګوالي په اړه څېړنې وکړي. د امنیتي مسولیتونو د لیګ د پروسې رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی څو ورځې وړاندې په دې اړه په یو خبري کنفرانس کې وویل:
ما یک بررسی عمومی تمام فعالیت های پی آر
ټی مونږ د پی آر ټی ګانو د فعالیتونو یو عمومي څېړنه په پام کې لرو. کومې ژمنې چې شوي وي، څه وي او کومې پروژې په کومو لګښتونو بشپړې شوي دي، کومې پروژې نیمګړې پاتې دي او کومې پروژې له ژمنو سره سره لا هم ستونزې لري. دا راپور به په تفصیلي توګه نه یوازې له دولت سره بلکې له خلکو، رسنیو او د دوی له منابعو سره به هم شریک کړی شي.
ولسمشر کرزی له مخکې نه د ولایتي بیارغونې ټیمونه له حکومت سره موازی ادارې بللي او ټینګار کړی چې باید دوی خپل فعالیتونه ودروي. ډېر شمېر هغه هیوادونه چې په افغانستان کې سرتیری لري په تیرو څو کلونو کې د ولایتي بیارغونې ټیمونه هم فعاله کړي. ویل کېږي چې د ټیمونو سلګونه میلیونه ډالر په افغانستان کې د بیارغونې او پراختیا په برخو کې لګولي دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي پلان لري چې د مخدره موادو د ځینو لویو قاچاق کوونکو نیول عملي کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د 13 ولایتونو د ولسوالانو په ګډه غونډه کې وویل تصمیم نیول شوی د حکومت د نورو ارګانونو په مرسته د دې موادو د قاچاق کوونکو نیول جدي او د کوکنارو زیاتې کروندې واړوي. خان محمد سیند نور تفصیل راکړي.
کسه هم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د مخدره موادو قاچاق او د مافیایي ډلو فعالیتونه د دې مبارزې د لارې خنډ ګڼي، خدا هم وایي چې د دې موادو یو شمېر مهم قاچاق کوونکي نیولې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل عثماني د اتلس ولایتونو د ولسوالانو په دوه ورځنۍ ګډه غونډه کې وویل چې د 1390 کال په نسبت سه کال د کوکنارو د کروندو په لمانځه وړلو کې 145% زیاتوالی راغلی دی. ده وویل سربیره پر دې تصمیم نیول شوی چې په هیواد کې د مخدره موادو لس لوی قاچاق کوونکي ونیول شي.
سال گذشته 10 نفر کسانی که اونا در قاچاق مواد مخدر
تیر کال مو د مخدره مواد لس تنه لوی قاچاق کوونکي په ګوته کړی وو. له دې جملې څخه 8 تنه ونیول شول او پلان لرو چې نور لوی قاچاق کوونکي هم ونیسو. هله د ډیر مخدره مواد ضبط او هغه قاچاق کوونکي چې په لوړه سطح کې دي ونیسو.
له مخدره مواد سره د مبارزې وزارت چارواکو وویل د ولایتونو د ولسوالانو د ګډې غونډې هدف دا دی چې له دې موادو سره مبارزه نوره هم پراخه او له دې لارې څخه د ستونزو لرې کولو ته نوي تدابیر ونیول شي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو مسؤلینو وویل په تیر کال کې د مخدرو موادو څه باندې 600 قاچاق کوونکي نیولي دي. ښاغلي مقبل وویل په ځینو جنوبي ولایتونو کې ناامني سبب شوی چې کوکنار پکې وکرل شي. ده وویل اوس مهال د هلمند، کندهار، فراه او ارزګان په ولایتونو کې 90% کوکنار کرل کیږي.
کشت کوکنار مشکل جدی شه در ولایت هلمند، کندهار، فراه و ارزګان میبینیم.
موږ د هلمند، کندهار، فراه او ارزګان په ولایتو کې د کوکنارو د کښت لویه ستونزه لرو. خو د دې لپاره چې د مخدره مواد مافیا په دې ولایتونو کې زموږ له بوختیا څخه ګټه وانخلي په یو شمېر نورو ولایتو کې مو هم د کوکنارو د کروندو د اړولو تصمیم نیولی دی.
چارواکو وویل د مخدرو موادو له کرلو څخه ډیره ګټه د تورریستانو او لویو قاچاق کوونکو جیبونو ته لویږي. د یو این او ډی سی د احصایې له مخې په 2011 میلادي کال کې تورریستانو او وسلوالو مخالفینو د کوکنارو له کښته 1.55 میلیونه او په 2012 میلادي کال کې ورڅخه 400 میلیونه ډالره ګټه اخیستې ده. افغان چارواکي وایي په تیرو لسو کلونو کې توانیدلی چې په هیواد کې د کوکنارو په کښت کې 40% کموالی راولي او د دې تر څنګ ځانګړي ځواکونه هم وروزي. خو د افغان چارواکو له اقداماتو سره سره افغانستان اوس هم د نړۍ د مخدرو موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد بلل کیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
افغان ولسمشر روانه اونۍ اروپا او بیا افریقا ته په برتنۍ الوتکه کې ولاړ. ولی حامد کرزی ورسره هیئت د افغانستان په کومې الوتکه کې سفر نه دی کړی. له احمد شیبره اورو.
د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ لندن، بیا اوسلو او وروسته قاهرې ته په برتانیایي الوتکه کې ولاړ. حامد کرزی به پخوا خپل سفرونه د کامیر هوایي چلند په الوتکه کې کول، خو وروسته تر دې چې د امریکا پوځ پر دې هوایي چلند تور پورې کړ چې الوتکې یې تاجکستان ته مخدر مواد قاچاق کړي دي، پر دې الوتکو بندیز ولګېد. د امریکایانو بندیز دا معنا لرله چې یو شمېر اروپایي هیوادو ته هم کامیر الوتنې ونه کړي. پر کامیر هوایي چلند وروسته تر دې د نشه یي موادو د قاچاق تور پورې شو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اداري فساد پر ضد ادارې له تحقیقاتو وروسته اعلان وکړ چې د کامیر په الوتکو کې د افغانستان دننه او تاجکستان ته تریاق قاچاق کیږي. تر دې اعلان وروسته د کابل او واشنګټن اړیکې خړپړ شول او بیا په هغه ورځ چې حامد کرزی په لندن کې د برېټانیا له سریاعظم ډیوډ کامرون او د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره په درې اړخیزه غونډه کې ناستو، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن پر کامیر لګېدلی بندیز لري کړ. ټایمز ورځپاڼه لیکي چې افغان حکومت ډیر ناوخته برېټانیایي چارواکو ته خبر ورکړ چې د کامیر الوتکې ستونزې لري کړي او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. خو د دې لپاره چې د لندن غونډه له ټاکلي جدول سره سمه ونه ځنډیږي، برېټانیا تیره شنبه کابل ته الوتکه واستوله. د برېټانیایي الوتکې د سفر لګښت لږ تر لږه 2 لک برېټانیایي پاونډ اټکل شوی دی.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د امریکا دا وړاندیز رد کړی چې د دغه هیواد د اتومي پروګرام په اړه مخامخ خبرې وکړي. څو ورځې مخکې واشنگټن تهران ته د مخامخ خبرو وړاندیز وکړ، خو په دې اړه د ایران ستر مذهبي مشر عکس العمل څرګند کړی. د احمد شیبر په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل ورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای له امریکا سره مخامخ خبرې رد کړې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن تیر اونۍ د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس پر مهال ویلي و چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې که چیرته د ایران مشران جدي خبرې پیلوي نو مخامخ خبرې کېدای شي. خامنه ای د پنځشنبه پر ورځ د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته په تهران کې وویل مخامخ خبرې څه ستونزې نشه هوارولی. خامنه ای زیاته کړه چې امریکا یوې خواته غواړي چې خبرې وکړي، بل لور ته ایران ته د ټوپک خوله ور اړولې ده. خامنه ای یو ورځ وروسته تر دې له امریکا سره مخامخ خبرې رد کړې چې واشنگتن د ایران د تیلو پر وارداتو نوي بندیزونه ولګول، خو تر خامنه ای مخکې په جرمني کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی ویلي وو چې دی داسې احساسوي چې د باراک اوباما اداره اوس غواړي چې خپل پخوانی دریځ بدل کړي. زه خوشبینم، داسې احساس کوم چې د امریکا دغه نوې اداره په حقیقت کې دا ځل هڅه کوي چې لږ تر لږه له خپل هغه پخواني دریځه راوګرځي چې عادتا زموږ د هېواد په وړاندې درېده. د امریکا او ایران اړیکې له نږدې څلور دېرش کلونو راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شو او بیا په تهران کې د امریکا سفارت ایراني ځوانانو ونیو او ډیپلوماتان یې برمته کړل خړ پړ شوي دي، او د دواړو لوریو ترمنځ ډیر لږ خبرې کیږي چې هغه هم د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط وي چې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره ایران کوي. د دغو خبرو بل پړاو نږدې دوی اونۍ وروسته په قزاقستان کې پیل شي. د رویټرز اژانس په باور ګڼ سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې تر هغو د ایران د اټومي پروګرام لانجه نشي هوارېدای چې امریکا او ایران په خپلو کې ستونزه نه وي هواره کړې. تیر نومبر چې کله باراک اوباما د دوهم ځل لپاره جمهوری ریاست ته غوره شو، نو د رویټرز اژانس په باور دا فشار ترې لري شو چې ولې له ایران سره مخامخ خبرې وکړي، خو بل لور ته د جون په میاشت کې په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي چې نوی ولسمشر پکې انتخابي شي، نو شایي له دې سره د واشنگتن او تهران د مخامخ خبرو مخې ته نور خنډونه پیدا شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبه په ورځ تاکید وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د بودیجې د کمښت او یا هم د نړیوالو ستونزو او مشکلاتو له امله د نړۍ له صحنې څخه په شان نشي. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی چې مهم ټکي فراه واد دروري.
جان کیری د لوري د مراسمو څخه وروسته چې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال جی بایدن له خوا تر سره سول وویل، هغه په ویتنام کې د پوځي خدماتو پر وخت د ناکامې ډیپلوماسۍ په قیمت پوهېدلې دي، خو دی ژمن دی چې د سولې لپاره به کار کوي. د امریکا څخه د دفاع او د امریکا د ارزښتونو او ارمانونو څخه په دفاع کې به کله تندروي، تروریزم، هر جمهور یا کوم بل ګواښ سره مخامخ سي، نو د هر ډول دفاع او مقابلې څخه به ملاتړ وکړي. د امریکا د ماساچوسټ ایالت پخوانی سناتور او د بهرنیو چارو نوی وزیر شاغلی کیری وویل، امریکا داسې استثنایی کارونه کوي چې نړۍ ورته اړتیا لري او دغو کارونو ته به دوام ورکړي. شاغلی کیری په خپله وینا کې د خپل بهرني سیاست پر جزئیاتو او مشخصاتو خبرې ونه کړې، بلکې په عامه توګه یې د خپل بهرني سیاست اصول روښانه کړل.
I am proud to take on this job because I want to work for peace.
زه ډیر ویاړم چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کوم، ځکه زه غواړم چې د سولې لپاره هلې ځلې وکړم او په دې چې زموږ د ولس ارزښتونه او ارمانونه په حقیقت کې د مځکه پر مخ د ژوند د بهترینو امکاناتو استازیتوب کوي.
جان کیری وویل، خلک باید په دې خبره وپوهیږي چې دی د شخړې حل په سوله کې ویني.
But I make clear today to those listening.
هغه کسان چې نن زما خبري اوري، غواړم دا خبره ورته ډیره واضح کړم چې زه د کړکیچونو سولې حل ته لومړیتوب ورکوم. زما د ژوند تجربه را شودلې ده، کله چې د سولې د لارې یو مسله نه حلېږي، نو باید د خپل موقف او دریز د دفاع لپاره تیار ووسو او د بنسټپالنې، تروریزم، الګولي او ګډوډیو په وړاندې هر لازمي اقدام وکړو او همدې کار ته به دوام ورکوو.
جان کیری د امریکا یو شمیر نرمو مرستندویو پروژو ته اشاره وکړه چې د دې هیواد د ارزښتونو استازیتوب کوي، لکه د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې لپاره مرستې، د نجونو، میرمنو او ماشومانو د تعلیم له حق څخه دفاع او ملاتړ. خو نوموړي تاکید وکړ چې د ټکنالوژۍ پرمختګونه شاید د بریالیتوب په وړاندې ستونزې رامنځته کړي، لکه د ځوان نفوس زیاتېدل، قومي اختلافات او مذهبي زور زیاتی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه له مخې جان کیری د کار د لومړي ورځو ډیر وخت د بهرنیو چارو د وزارت او یو اس ایج له پرسونل سره د پیژنګلوي غونډو او د بهرنیو مقاماتو سره ټلیفوني خبرو ته ورکړ. هغه د چهارشنبه د لوري له مراسمو څخه وړاندې د ناټو د عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د چین، هند، بهرنی چارو له وزیرانو او د اروپایي اتحادیه د بهرنی پالیسی د رئیس کاترینا اشتون، د فلسطینی ادارې له مشر او اسرائیل له صدر اعظم او د نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنی چارو له وزیرانو سره ټلیفوني اړیکې ونیولې. د هغه د خبرو ډیر تمرکز د سوریې د بحران، د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د راتلونکو خبرو او د شمالي کوریا لخوا د هغه تهدید په اړه و چې غواړي یو بل اټومي ازموینه وکړي. جان کیری د شمالي افریقا د بدلیدونکو حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. هغه د دوشنبه په ورځ په امریکا کې د افغان ځوانانو د ارکستر لغړو سره ولیدل او د چهارشنبه په ورځ د برما د ښځو د حقونو له فعالانو سره خبرې وکړې.
وسم په مخ کې یو اړبیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې په فساد کې د شاملو ادارو په ډله کې یادونه شوې ده، د ملګرو ملتونو دا راپور یې رد کړی دی. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ آموند پرون په یو ناڅافي سفر هلمند ته ولاړ او په هلمند کې د خپلو پوځیانو سره وکتل. په لغمان ولایت کې په جلا جلان خطو کې 9 تن وسلوالو ته مرګ شو بل وخت ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سوریه کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د جدي خبرو غوښتنه کړې. د مصر ولسمشر محمد مرسي په قاهره کې د دې ټولنې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ټولو غړو د غمیزې د ختمولو لپاره چې د سوریې خلک له ستونزو سره مخ کړي د ګډ کار پر اړتیا توافق وکړ. د امریکا د دفاع وزارت وایي د سوریې د رژیم مخالفینو ته د وسلو د چمتو کولو له پروسګن پلان څخه خپل ملاتړ اعلانوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ایران د رژیم لخوا د ژورنالیستانو پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې. د جرمنو نړیوالې محکمې د لیبیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د معمر قذافي د رژیم د استخباراتو رئیس عبدالله سنوسی دی محکمې ته ور وسپاري. دوستانو، تاسو خبرونه له ازادۍ رادیو نه واوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم زموږ غټولې خبرونه، راپورټونه او خبرونه کتلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم راځو خپل اونیس پروګرام ته. ځوان فکر.
د ازادي رادیو ګرنوریدونکو د ځوان فکر دی خبرونې ته مو زه صادق رښتینی هرکلی کوم. هیله لرم چې جوړ او روغ بیاس د ځوان فکر په دی خبرونه کې د ځل پکندهار کې د اف ام رادیوګانو پر کیمیات او کیفیت خبرې کوو. په کندهار کې تقریبا شپږ اف ام رادیوګانې ستا دغه رادیوګانو مسولین او کارکونکي تقریبا تر سلو کسانو اوړي چې ټول ځوانان دي. عام خلک تل انتقاد کوي چې د خبرونو چلوونکي په خبرونه کې داسې څوایي او وړاندې کوي چې زموږ د ټولنې د ارزښتونو سره سر نه خوري. ځینې خلک دا هم وایي چې په خپلو کورونو کې آن بیخي د ځینو رادیوګانو اورېدل بند کړي. دا چې اساسي ستونزه څه ده، ولې د خبرونو کیفیت ته پام نه کیږي، په دې برخه کې د اطلاعاتو کلتوري اساسات او دغه راز د نورو ژورنالیستکي ادارو مسولیت څه دی او څنګه کېدای شي دا ستونزه حل شي، په دې اړه مو په کندهار کې د نوی صحافي دفتر د مسول عبدالسمی غیرتمل، د کندهار مطبوعاتي دفتر د مسول جاوید فیصل، د میرمن رادیو د نشراتو د مسول احمد الله سرګان سره لاند بحث برابر کړی. په پیل کې غیرتمل صاحب، تاسو وایئ چې دلته د محلي رسنیو خبرونه څه ډول دي، لکه څنګه چې خلک انتقاد کوي همداسې ده؟
موږ مخکې تل دا یادوري کولې چې په کندهار کې مسلکي ژورنالیستان نشته او یا ځینې ټریننګ مرکزونه نشته چې حتی زموږ ژورنالیستان پکې شتون سي. خوشبختانه دا مرکزونه هم راووتل په یو او بل طریقه باندې، په بیلابیل طریقو له لارې ژورنالیستان شتون سول. اما په دې وروستیو کې یو شمېر اوریدونکي د رادیوګانو، یو شمېر کورنۍ، یو شمېر سپینجری او یو شمېر مطرح خلک په سیمه کې شکایت کوي، لکه څنګه چې لازمه ده محلي رسنیو خصوصا رادیوګانو د دې د زړه اړوند نشرات نه کړي، لکه څنګه چې لازمه ده د لاښوونې د برخې لپاره یې کار نه دی کړی. زه همیش دا وایم او دا بیخي سولیدلې خبره هم ده چې رسنۍ په دا درویو برخې کار کوي چې یوه برخه یې لارښوونه ده. متاسفانه چې د لاښوونې برخه زموږ د رسنیو کمه ده او تقریبا هغې برخې ته یې توجه نه ده کړې. البته کله چې مو د رسنیو سره د رسنیو د مسؤلینو سره پر دې اړه بحث کړی دی، هغوی مو رابللی دي او د هغوی سره مو پر دغو ستونزو باندې بحث کړی دی. هغوی تل ویلي دي چې زموږ نشرات سم دي او همدغه د ولس غوښتنه ده. په داسې حال کې چې د ولس غوښتنې بیلې دي، ولس پر ځینو وختونو باندې د بې ځایه موسیقۍ د پردۍ موسیقۍ څخه هم سر ټکی. اما متاسفانه د نشراتو مسؤلینو یو شمېر خبریالانو او یو شمېر پروډوسرانو دغې برخې ته هم اشاره نه ده کړې. په داسې حال کې چې موږ ګڼ شمېر ستونزې په کلیو بانډو کې لرو، هیڅ تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې زموږ یو شمېر خبریالان دي د یو پکیج دپاره د یو بهترین راپور دپاره کلیو ته تللي وي، د خلکو غږ دې راپورته کړي او د دوی د غږ په مټ چې د دوی د غږ د راپورته کولو په مټ چې د خلکو دا ستونزه حل شوي. په داسې حال کې چې اکثریت وخت رسنۍ داوام کوي، البته دا د رسنیو مهمه خبره هم ده چې رسنۍ د دولت او ولس تر مابین د پله حیثیت لري. اما متاسفانه په کندهار کې دغه پل تر اوسه پورې ناجوړه دی، جوړ نه دی او تر اوسه پورې لکه خلکو ته چې لازم وای چې هغه سې خپل غږونه د همدغو رسنیو د طریقه خلکو ته رسولي وای، هغه که د امنیت په برخه کې وي، هغه که د پوهې په برخه کې وي، هغه که د اقتصاد په برخه کې وي، په هره برخه کې وي، دا غږونه باید پورته کړي وای. اما متاسفانه هغه غږونه پر همداسې آل باندې پته دي. حتی ځینې وختونه ما ته دوکانداران زنګ وایي چې ته دغه خبریالانو ته ووایه تر کومه حده پورې چې ما پېژني زما سره شناخت لري، یا یو بل خبریال ته وایي چې ته دا خبریال ته ووایه، یا پلانکۍ رسنۍ ته وایي چې موږ ته یو خبریال راوستی. په کندهار کې اوس د کاغذي کوچني لوټونه لکه افغاني ودیان دا نه چلیږي. موږ ته زارې کې چې پر دغه ستونزو باندې ولې خبریال راپور نه جوړي. په داسې حال کې چې دا د نشراتو د مسؤل په داسې حال کې چې دا خپله د خبریال دنده ده چې دی باید سوژه ولټوي، پر هغه باندې کار وکړي، د خلکو ستونزې درکړي. اما د دې سره سره یو شمېر نورې ستونزې هم شته چې هغه په داخل کې د یو شمېر راډیوګانو دي چې ځینې وختونه همدغه ستونزې باعث ګرځي چې پروډوسر یې هم همداسې وي چې د خلکو غږ او یو شمېر ژورنالیزم اصول تر پښو لاندې کړي او کار ورته ونه کړي.
جاوید فیصل، غیرتمند صاحب خو ستونزې یادې کړې، د اطلاعاتو کلتور ریاست که دغه ستونزې درکړې وي ولې مخنیوي نه کوي؟
غیرتمند صاحب، دغه موضوع هر اړخیزه وڅېړل، هغه ستونزې او مشکلات چې هغو ته ګوته ونیول، کراسو د دولت پر مسؤلیت باندې وژغېږو. تر کومه ځایه چې د رسنیو قانون دولت ته اجازه ورکړې په هماغه چوکاټ کې دولت فعالیت کړی دی. اول سر زبید دا وایم چې په قانون کې څه نه څه ستونزې موجود دي چې قانون کې داسې څه نشته چې یوازې هلته دا شی شته چې دغه شان باید رسنۍ ونه کړي. نو که یوه کې دولت وظیفه څه شته چې اجرایه کوي، دغوی باید څه وکړي په دغه برخه کې، هغه شی په دې کې نه دی ټاکل شوی چې باید څه ورسره وسي. محکمه سي نه سي محکمه، هغه شان نشته. یوازې دوه شانې هلته ذکر شوي دي په قانون کې چې کچېرې یوه غږیزه رسنۍ د یوه کال لپاره څه شي خپاره نه کړي، هغه باید جواز نه واخیستل شي، او تصویر رسنۍ چې د هغه د دوه کال لپاره څه خبر نه کې جواز ترې اخیستل کیږي. دغه شایسته نور په قانون کې د رسنۍ لپاره د خبرونو د شان لپاره داسې قانوني مجلس شي په ځکه په پام کې نیول شوی چې اجرایه قوه پر هغه باندې اجراتو کې قضایي قوه ته معرفي شي. را به سم په کندهار کې د اطلاعات فرهنګ د ریاست فعالیتونو تشریح په دې برخه کې کړی دی. څو ځله هفتهواره او میاشتني مجلسونه د محلي رسنیو د مسؤلینو سره او د بهرنیو رسنیو له استازو سره جوړ شوي دي چې هغوی ته وفهمول شي چې پر کوم موضوعاتو باندې کار وکړي. به البته هغه د قانون په چوکاټ کې تر څو چې د سانسور رنګ خپل نه کړي، همداراز هغه ستونزې چې د دوی په نشراتو کې لیدل کیږي، یا اورېدونکي یا د کندهار ولسي خلک ورڅخه شکایت لري، یا هغه نشرات چې هغه د قانون سره په تضاد کې وي، د هغه پړه باندې ورته ویل شوی دی چې په دغه وخت کې مشکلات لري. څو رسنوي ته د اطلاعات فرهنګ د سطح لخوا څخه رسمي مکتوبونه لیږل شوی دي چې هغه شکایتونه دي چې په دغه وخت کې ستاسو په رسنۍ کې، ستاسو په اخبار کې، یا په تلویزیون کې، یا په راډیو کې څه شی نشر شوی دی چې هغه د قانون سره سر نه خوري. ولې له بعده مرغه چې د دغو رسنیو مسؤلینو تر ډېره حده پورې هغه څه په نظر کې نه دي نیولي، کېدای شي یو شمېر ستونزې به دلته موجود وي چې دوی مهربانه کوي چې زموږ کارکونکي هغه تقریبا تر ډېره حد مسلکیان نه دي، یا د قحط رجال سره مخامخ دي، ولې دغه شی چې دی هغه یو قانوني ستونزه نه سي کېدلی. په هیڅ صورت دوی ته کارونه اجازه نه ورکوي چې که چیرې ستا سړی مسلکي نو هغه اجازه لري چې غیر مسلکي څه خپاره کړي یا داسې شی خپاره کړي چې هغه د وطن د ملي ګټو په زیان کې وي، هغه د خلکو اذهان مغشوشه وي، او په خاص توګه هغه ځوان نسل د تباهۍ او یو ډول ناوړه مفادات ولوري ته کشوي. دغه شانت اجازه نه ورکوي قانون. ولې په دې برخې کار شوی دی؟ په دغه وروستۍ کې مو یوه ځانګړې کمیټه هم ایجاد کړې ده چې دغه کمیټه به د رسنیو که آزاد رسنۍ دي او که په دولتي چوکاټ کې کوم فعالیتونه چې د رسنیو لخوا څخه کېږي دغه ټول به څاري. د قانون د حکمونو په رڼا کې به ټول پروګرامونه چې دي هغه ګوري، کتنه به یې کوي چې په کومو برخو کې ستونزې شته. خو تر ډېره حده پورې مو هڅه دا ده چې د فرهنګ ریاست هڅه دا ده او خپل د ولایت مقام د رسنیو د مرکز چې له اړوندو ادارو سره که د کندهار د رسنیو خونه پریس کلب دی او که د نوی دفتر دی چې له دوی سره په ګډه کار وکړي. حقوقي بشر به هم په دغه کې شامل دی چې تر ډېره حده اصلاح رامنځته شي. که د یوې رسنۍ په بندېدو سره چې دی هغه هیڅ وخت مشکل نه حلېږي، د یوې خپرونې په بندېدو سره مشکل نه حلېږي. زموږ هڅه دا ده چې په همدغو خپرونو کې چې اوس ته اصلاحات راوستل شي او د قانون په چوکاټ کې د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره داسې خپاره شي چې هغه د هر چا لپاره د استفادې وړ وي.
ګران اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونې ته غوږ یاست. اوس به راسو څرګند صاحب ته. څرګند صاحب، غیرتمل صاحب د ځینو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال یې د کندهار محلي رسنۍ د خپرونو په برخه کې لري. تاسو د یوې راډیو د نشراتو د مسول په توګه په دې اړه څه وایاست؟
زما په نظر کومې ستونزې چې اوس په کندهار کې شته، څو عمده لاملونه لري چې یو د هغو څخه یې کدرونه دي چې موږ کدرونه نه لرو. لکه څنګه چې هر څوک د هر چا څخه ما دغه خبره اورېدلې ده چې په کندهار کې چې هر ژورنالیست راپورته شوی دی، یوازې د یو دوو یا درو دانو څخه چې ژورنالیزم پوهنځی ولیدي، دوی ټوله په اماتور شکل راپورته شوي دي او په اماتور شکل باندې خپلو کارونو ته ادامه ورکوي. نور دوی څه زده کړي نه دي. که زده کړي هم دي، هغه یوازې د ریپورټ په برخه کې زده کړي دي. کم ټرینینګونه، کم روزنیز کورسونه چې دلته فعال شوي دي، هغه یوازې په ریپورټ کې دي. حال دا چې د راډیو اکثریت برخه پر خپرونو باندې ولاړه ده. یعنی د خپرونو په برخه کې چې یو څوک روزنیز خپرونه پروډیوس کوي، کار نه دی شوی. او حال دا چې په نړیوالو رسنیو کې ډیر کار پر دې باندې کیږي چې څنګه خپرونه پروډیوس شي او هغه روزنیز برخه ولري. مثلا د نړیوالې رسنۍ د ازادي راډیو ده، خپل بی بی سي راډیو ده، یا ځینې نورې ملي راډیوګانې یا ملي ټلویزیونونه دي، هلته ډیر پام روزنیزو خپرونو ته کیږي. هغه خپل یو ډایرکټر لري، خپل لارښود لري چې د خپرونه څنګه پروډیوس او څنګه بیا وروسته وړاندې سي. د خپرونې په جریان کې هم لارښوونه ورته کیږي. دا یو. او بل، دلته چې کار شروع کیږي، هغه یوازې د خپل شخصي ذوق پر اساس باندې شروع کیږي، د شخصي ذوق پر اساس باندې مخ ته وړل کیږي. ځینې کارکوونکي د رسنوي د کار کوي، هغه د احساس نه لري چې زه خپل هیواد ته چی وړاندې کوم، خپل ټولنې ته چی وړاندې کوم. دا کار چې زه کوم، آیا دا ټولنې په ګټه دی که نه دی؟ بلکې یوازې تفریح ته ترجیح ورکړې ده. او تاسو ته در معلومیږي چې تفریح خپرونې اسانه دي، په خاص ډول په لایو بڼه چې وړاندې کیږي، یا یو بیت پکښې وایي، یو ټوکه پکښې وایي، یو لنډۍ پکښې وایي. او د روزنیزو خپرونو پروډیوس ډېر سخت کار هم دی. او بل، ما په نظر باندې د خپرونو د بکندار کې د محلي رسنیو د خپرونو د کمزورتیا لامل دی چې موږ لارښوونکي هم نه لرو. ته باور وکړه چې موږ په کندهار کې داسې مولوي صاحب نه لرو چې هغه دغه محلي رسنیو ته راسي او زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړي. زه د خپل ځان یو مثال درته وایم. د 12مې په ورځ باندې په کندهار کې څه چاغټي جامعګانې دي، چورې به تبلیغ شروع و، ماز به د ګویا څخه غږ راوتی. زه بورتلم چې دغه مبلغ سړی دی، یو عالم سړی، دغه څخه د 12مې د فضیلتونو په اړه باندې مرکه وکړم. یو مولوی صاحب و، هغه مریض و چې زموږ سره بیا وخت همکاري کوله. یعنی دی څه چې به موږ وړلو، دی به اول د کوپر ټاپره باندې وړل چې په خپرونه کې څه په راډیو کې موسیقي خپرېږي، زه ستاسو راډیو ته نه درځم. یعنی دا احساس دونه کم شوی دی. که چیرې موږ پر راډیو کې موسیقي خپرېږي، تفریح خپرونی ستا روزنیز خپرون که بیا تاسو موږ ته لارښوونه وکړي، هر یو خو نو یو پروډیوسر خو عالم کېدلی هم نه سي، او نه هر عالم پروډیوسر دی. نو یو او بل، دا خو هغه عالمان دي یا هغه مولوی صاحبان دي چې زه خپله د غوڅ خیو ګیله هم لرم، بل ټولنیز کارپوهان او استادان چې د لی حساب پر کیږي چې دوی باید موږ ته لارښوونه وکړي، دوی باید موږ سره همکاري وکړي، هغه هم نشته. هر مکتب ته چې ورځې یوه ټولنیزه موضوع بی، حتی د زده کوونکي په اړه به ته مرکه ورسره کوې، هغو ته چې ورسې هغه تاته اول دا خبره کوي چې ته ورته ماته د ولایت مقام څخه یا د پوهنې ریاست څخه ماته مکتوب راوړه، او که چیرې هغه ورته راوړې بیا م ځان درته کاږي، وایي نه باید یا خدای نه کرده چې ستاسو په راډیو کې دا خبره خپره سي، زما ده ماته بیا مشکل جوړیږي. هیڅوک دلته زموږ سره همکاري نه کوي. یوه بله خبره چې یادونې ضروري بولمه، هغه نه همغږي ده. موږ خپله د کم د رسنیو مسؤلین چې دي، د نشراتو مسؤلین، یا خپله د عمومي د امتیاز څښتنان یا منجران یې، هغه خود تر خوده د نظر موافقه نه سره لري، همغږي نه سره لري. که چیرې د یوه راډیو څخه یو څوک ولاړ شي بلې راډیو ته، نو دوی کوشش کوي چې هغه په کوم راډیو چې څه خپرېږي یا پر هغو باندې اعتقاد وکړي، یا غلا ورڅخه وکړي د خپرونو یې، یا تقلید وکړي، یا داسې نور څه وکړي، یا کوشش کوي چې په یو رقم سره یوه راډیو توهین کړي، هغه سپک معرفي کړي، وروسته خپل راډیو لوړه معرفي کړي. نه د کارکوونکو ترمنځ همغږي شته، نه دوی خپل ترمنځ همغږي شته، نه که چیرې د همکارۍ غوښتنه ورڅخه وکړي. یو به تجربه لري، بل به نه لري، په هغه کې هم تاته یو ګټور مشوره هم نه درکوي. او خپل دا واضح خبره چې موږ په ټوله کندهار کې پروډوسرانو مسؤلین خلاص ته پرېږده، د ریپورټرانو د خبریالانو دپاره یو اتحادیه هم نه لرو چې هغوی په ګډه سره یو ږغ پورته کړي.
څرګند صاحب، د ځینو رسنیو د خپرونو نومونه منځپانګه او سټایل هم سره ورته دي. ځینې چې پر یوه وخت خپرېږي سړی فکر کوي چې یوه راډیو اوري.
زه خپل نوښت ته ډېر ارزښت ورکوم. هر یو ځوان چې د یو ځوان نوم پر یادېږي ماضي، هغه باید د نوښت مفکوره په دماغ کې ولري. او دغه اکثره خبرونه چې د یوې رادیو د بل رادیو د سره ورته یا په یو وخت باندې خبريږي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې موږ کډرونه نه لرو. که څوک وری مسولین ورته ناسي، نه په شمول باندې، هغه یو ورډ کس نه دی، هغه اهل نه دی. نو لامل هم دغه دی چې یو خو کډرونه نسته او بل د نوښت مفکوره نه لري. او ځینې خلک به په موږ کې دا یو غرور شته چې موږ د چا سره مشوره هم نه کوو. که چیرې موږ د استاد سره مشوره وکړو، په روزنیز خبرونه کې، تعلیمي خبرونه کې، موږ سره کومک وکړي، د یو کارپوس ټولنیزو چارو کارپوه، د ښځینه چارو کارپوه، ښځینه فعاله وي، یعنی که د ټولنې په هره برخه کې موږ د یو چا سره مشوره وکړو، یو مرسته ځینې وغواړو، کیدای شي په د هر خبرونه کې، یعنی هر د ټولنې په هره برخه کې چې ګټور تمامېږي، د یو یو نظر کې دغه پر اساس باندې موږ خبرونه جوړ کړو. د موږ خپل شخصي غرور چې لرو بی ځایه لرو. دغه بی ځایه غرور هم موږ دغه حال ته رسول یو چې خپل خپل دماغ ته نه لرو، د نور پر مشورو باندې هم غوږ نه نیسو.
غیرتمن صاحب، تاسو د نوی په نوم د یوې ادارې مسؤل یاست چې تر ډیره د ژورنالیستانو د روزنې دنده لري، ولې لا هم دغه ستونزې په رسنیو کې لیدل کیږي؟
ډېره پر ځای خبره ده. مخکې درځي چې زه ستاسو دغه پوښتنې ته ځواب درکمه. د څرګند صاحب خبرو باندې یو څه لرم. البته هغه دا چې اکثریت پروډوسران، اکثریت خبریالان ځوانان دي، چون زه همدغه ځوانانو ته قایل یم او د چا په شم ځانګړي احترام ورته لرم. ما نقد او انتقاد په دې خاطر پر کوم چې تر اوسه پورې یو ځوان خبریال، تر اوسه پورې یو ځوان پروډوسر، آیا زموږ ملي مطرح رسنۍ تعقیب کړي دي که نه دي تعقیب کړي، چې دی تر څو اخس نیوکي او اخستنه نیوکي تر څو وکولای شي، حتی که دراغه بهترین خبرونه، بهترین پکیج، بهترین راپور نشي جوړولای، داغه په ډول جوړولای شي، حتی د دې اجازه به هم خلک ورکشته د کټ مټ داغه تر هر نه کل که اما هغه سي جوړه ک. تر اوسه پورې زموږ یو خبريال، تر اوسه پورې زموږ یو پروډوسر، او تر اوسه پورې زموږ د نشراتو یو مسول ولاړ سوی دی. د خپل پروډوسر څخه پوښتنه کړي، داغه ته متوجه کړي چې تاسو ماشام یا 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 ملي رسنۍ او یا بین المللي رسنۍ تعقیب کوي، آیا تر اوسه پورې دوی په بین المللي مسایلو کې مطرح دي؟ تر اوسه دوی په بین المللي مسایلو کې پوهیږي؟ تر اوسه دوی د ریپورت یا په اصطلاح په غږ ډاکومنټري باندې دوی ورسره بلد دي؟ زه په دې باندې متیقن یم چې په دې کې تر ټولو ډېره ونډه د نشراتو د مسؤل او د تر ډېره حده که د امتیاز څښتن نیمه فیصدي برخه کار دی ورسره. د نشراتو د مسؤل سل فیصده د خپلو پروډوسرانو باید عقلن باید ته متوجه کړي. کدی ویني نه پیږي، خو د دې خپل اداره چې موږ کډرونه نه لرو او موږ مسلکي کسان نه لرو. حتی تاسو باید د خپل رادیو په جریان کې د 15 میاشتې د کارکونکو ستاسو سره در سره دی، درې میاشتې در سره دی، تاسو در کومه هده د ټرین کړی دی؟ زموږ په کندهار کې ځینې رسنۍ سته، هغه خپل ورځنی
میچنګونه لري هغه متوجه کی ما هغه به د ګوت پشمار دی هغه رسنی به د ګوت پشمار دی هغه کوالټي هم لوړه ده ډیر اوریدونکو هم لري د اوریدونکو درجه اندر ډیر هدا پر لوړه ده او د هغه رسنی خلک راضی هم دي اما هغه به د ګوت پشمار دی زوامه ک نظم پر زما د نشرات مسول یز مش پسمه کی د نشرات مسولین دا داوا کوي چې دلته کډرونه نسته یا دونه د پښتني سړی نسته چې د دوی سره کومه کو کی دای خو به در دغه اندازې حق پر دوی باندې لري چې دوی متوجي کی یا بین ملي رسنی ته او یا ملي رسنی ته ترڅو دوی څخه اخسو کی دغه خو به پر دوی لري او دغه څخه راورسته ستاسو پښتني په جواب کې باید وایم چې موږ تازه په دې تقریبا زموږ د دفتر یو یا یو نیم کال کې چې په کندهار په ساته د جنول ودی ځون په ساته باندې خپل کار خپل فعالیت پیل کړی دي زموږ تر ډیره حد پر یو دند ده هم د چې رسنی د رسنیو د محلي رسنیو کارکونکو ټرین کو بل وظیفه مو ده چې د دوی څخه څارې لیدنه او البته د دوی حفاظت هم خصوصا د خبري اعلانې
ترګن صاحب ځینې رسنی خپل کارکونکو په لاندې وخت کې د لاس ور کوي چې دا کار هم پر رسنی اغیز کوي یو څوک چې شبلات سي هغه ځي او پر ځای نه وي کاس چې تر ډیره د پالیسی او په مسلکي لحاظ برابر نه وي هغه راځي
دا غستون د ډیره جديده په خاص ډول په کندهار کې په ځای کې چې کډرونه نه وي هلته مسلکي کسان نه وي او حالات بیا دا رقم چې یو کارکونکو راځي بل بس دي مشکلات نور هم ډیر دي او پرخپرونه باندې ډیر جوړاږي سکوي خپل پروریدونکو باندې او خپل پرخپرونه باندې هم خودلته د ستونزې چې را مسلکي ردی لامل باید موږ پیدا کو چې لامل پسې کې دی لامل چې زه وازنه لامل بولم هغه د چې موږ ځوانان یا خبريالان یا پروډوسران هغه د احساس لمخي څخه کار نه کوي هغه وازه پیسو د پاره کار کوي د لې په رادیو کې لزر افغاني دي ته ورکول کیږي کله چې یو بل ځای د بولو زور افغانو د واوري فوري ورزي د یو بل ځای په پنځلو زور افغانو د واوري وري پسې ورزي دغه د پیسو شغل تر دغه حد پر رسولي او ځین د خپل شخصي غرور دی چې موږ چې زه هر وخت پر دې باندې انتقادوم درمه کچیر یو څوک په ورسنې کې یو میاش کار وکي د ته 15000 افغانۍ مشهور کوي او د بنې وختوم کار کوي د احساس پیدا کیږي چې ګواکې زه پرسه وایم نو نه چا پر خبره باندې غوړ نیسی نه د مسول د اوري نه د ادارې قوانینو عملي کوي او هر څه چې د په دماغ کې ورګرځي وایي زه هغه کوم که خبرونه د نشرات د مسول پر د تایید وړ وي کنه وي دوی د خبره پیلوم یعنی ځنې دغه هغه قوانین چې د تر پښو لاندې کول غواړي دغه د دې ملکي رچ دي د ادارې څخه د خارج سي
ګران اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري غیرت مت صاحب ستونزې خو وویل سوی اوس نظر لري چې محلي رسنی څنګه کولای سي خپل خبرونه لا شقوي او دا وريدونکو د ذوق مطابق وړاندې کړي
یو خبره چې ډیر مهمه ده غدا ده چې کندهار او جنول ویډیو ژوندس هم نه دي چې تبيخي کسان نشته د ژورنالیزم په ډګر کې موږ د ژورنالیزم په برخه کې مطرح کسان لرو موږ د پونتون استادان لرو موږ بهترین ادیبان او لیکوالان لرو د نن څخه 15 کال وړاندې ما هم دغه د کندهار رسنی کتلې بهترین ادبي خبرونه د نن څخه شپږ کاله اخوا ته ما د کندهار رسنی تعقیبولې او علاقه مې ورسره و مینه مې ورسره و هم اورېدلې او هم لیدلې هم لوستلې هم دغه رسنی یو ډېر پر معیار برابر خبرونه کولې هغه که په ادبي برخه کې وي هغه که په هنري په برخه کې وي هغه که په خبري برخه کې وي خپل مسولیت په بشپړ توګه ادا کړی خو په دې ورستیو کې چې د رادیوګانو د ټلویزیونونو د چاپي رسنیو شمیر ډېرېږي په هغه اندازې په خبرونه کې کمزورتیا راځي خو اکثریت وخت دوی د غوښتنه کوي چې موږ خبر اعلان چند وګوري په هغه وختونو کې هم کله چې ما په لومړي ځل یو شمیر خبر اعلان څخه اوریدل کله چې ما خپل غوښتل چې خبرونه پیل کم د درو استادانو څخه پوښتنه کړي د درو استادانو څخه می خصوصا د خبر اعلان په برخه کې طرحې اخیستل چې پر کوم طرح باندې زه خبرونه باید وکم بیلابل نظریات می اخیستل او ان کابل ته می زنګ دی خبرونه د پاره والی زه باید څه ډول خبرونه کوم ترڅو اوریدونکو لیدونکو ویل وستونکو پر اجل کوم هغه ما ته طرح را کړی د هغه د نظریات مطابق ما یو پروګرام جوړ کړی دی هغه د اوریدونکو لیدونکو خوښ شوی دی زه په دې متیقنه یم که هر خبريال هر پروډوسر او هر د نشراتو مسول خپل مخاطبین او خپل مشاورین وګرځي
فیصل صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ
رښتینی صاحب تر نظر مخکې غواړم د سرګن صاحب خبر باندې زه څه نور اضافه کوم سرګن صاحب وایي چې موږ د کډرونو د کمښت سره مخامخ یو کډرونه په کندهار کې زه فکر کوم په اورستی کې تعلیم ساته په ومه تو کوګر لوړه سوي ده په نو وخت کډرونه هم سره پیدا کیږي خو مشکل به دا وي چې درسنیو کسانو به درسنیو دغه د امتیاز سشتنانو او مسول مدیرانو به د خپل کارکونکو په ټاکنه کې دومره دقت نه وکړي تر ډیره به د قابلیتونو پر ځای د ورتیاو پر ځای به وستو ته زه فکر کوم چې ترجیح ورکړی وي کنه په کندهار کې موږ شکه درنه لرو ځینې شاعران ډیر شادوي خبرونه وړاندې کوي خو له بعد امرغه چاغوي ته هیڅ په دغه کارونو کې فکر نه کوي دومره خبره چې دی وایي چې موږ دلته د نظر خاوندان لرو او د شورا په ورځ ماته د دولسیم په ورځ ماته کومه لیسه بنا پیدا کړي د لیمانو شورا په کندهار کې ست اصلاحي ټولنه ایسته شورا جوړه اصلاحي ټولنه جلاده حجوکا پر ریاست ته موږ لرو دلته د کندهار په پونتون کې د شریعت په هنځي ست په پیخر ملایان ست دی ویل چې موږ له نصاب پیدا کولای اندر از دلته په کندهار کې جرنالیزم په هنځي ایجاد شوی دی کېدل چې دا غوښ خبره ورکړي چې مرسته وغوړي کسان ورته معرفي کوي هغه یا په خبرونه کې د خبرونه د طرحې وت چې هغه سره مرسته کوي ورته وړاندې کوي په دې وخت کې کوم مشکل نه لري په کندهار کې د کډرونو کمی نشته او بل خبره دی وایي چې دلته طرحې نشته طرح دې ته څوک ورکړي ته مسول مدیر دی او راته نشرات مسولیت ته به خپل طرح ولادت ځان سره کینل لري نو اکلن په ځان کې دغه ورته هم پیدا کړي چې د پښتوني کولو طاقت ولري پښتون د شخص خو کولای شي او کچیر نه وکړي چې هغه برداشت کړي به سلیم نه وکړي نو د خپل دی وظیفه د خپل کډرونو زیات کې او خپل به هم دی وظیفه د شونیس پروګرامونو په دې برخه کې چدي هغه دی ولري لازم د مشکل حل ته په دې برخه کې هر څوک خپل وند لري ولې تر ټولو زیات وند چې د خپل درسنوي د مسولینو ده تر ټولو زیات دوی کولای شي خپل خبرونه اصلاح کړي دولت مخ کې چې مشاله وکړي دولت مسولیت ست چې هغه کنټرول وکړي نظارت وکړي اما بیرته د همدغه قانون چې درسنوي لپاره جوړ شوی توشح شوی دی دا قانون بیرته اجرای کوي لاسونه ترلل دي نه هیڅ شي نه چې باغ کې د رسنوي قانونن اونیول سي مجازات سي دا څه تلته اشاره نه تسویل دي خاطر خو کچیر درسنوي مسولین د امتیاز سشتنان او د نشرات مسولین خپل یواز د یو افغاني احساس پر اساس باندې د وطنیو ملي احساس پر اساس باندې کار وکړي زه فکر کوم چې هیڅ څنګه دی ولري هغه څه خبرې کې چې د خپل خوښ مطابق سړي خبرې کې خو تر هغه زیات د خلکو خوښ په نظر کې ونیسي د خپل ټولنې دود په نظر کې ونیسي کلتور په نظر کې ونیسي ملي ګټې په نظر کې ونیسي او دا شان نه خبرې چې دایمه کله لیوړ خې هم یا هم قومي یا ژبني یا سمتي او یا هم کوم بل ډول تفرقه ته لار اوريږي د غشند په نظر کې ونیسي د خپل وړاندې وي چې د دې په خپل نظر د شی وبول چې هغه به د فامیل لپاره شی د کوچنی لپاره به شی ورسخه ځده کې یا د پکور کې کوم غړي دي کولای سغه ورسخه ځده کې
زه په کته یو خبره بالا غوتول غړم زموږ د رسنیو مسولینو یا په اصطلاح د امتیاز سشتنانو تر مابین جوړ ډول داسې رابطه ده چې نه پوهېږم دوی خپل اکثریت وخت په واسطه باندې یا په توسط باندې دغه کس انتخاب وي البته انتقاد مې پر ټولو باندې نه دی موږ په کندهار کې شعر راډیوګانو شعر رسنۍ لرو د هغې قدر هم کوم او په اصطلاح یو تشویقي جمله هم د دوی دپاره وایم چې آفرینجي سې باندې آفرینجي پر هغوی رسنیو سو هغوی ډېر کار کړی دی واقعا خلک راپورته کړي دي د خلکو سطح یې بالا کړې ده خو بدبختانه چې موږ د رسنیو خصوصا شخصي رسنۍ چې په وروستیو کې مخ پر ډېرېدو هم دي ما د نشرات د مسول څخه واورېدل چې د راډیو د امتیاز سشتن ورته البته یو څوک معرفي کړی چې دا زما د اکا زوی دی عجل هم د اوس سټوډیو ته نه بس او لایو د ځان معرفي کړي ته خدای پر دې سربسته زرونه اورېدونکي زرونه کسان چې د راډیو نیسي اوري دوغه د پاره دغه کس معرفت دومره ضروري و چې عجل به د معرفي شوی وي همداسې نورې کمزورې نکات هم په تلویزیونونو کې کوګورې پر شپږ بجې در اوو بجو در اتو بجو پورې ټاپ وخت د خبرونو اماکز زموږ تلویزیونونه ونیسې په هغه کې کارتوني شروع پرې ولس بجې چې وګوره تعلیمي خبرونه یې راچولې د کوچنیانو خبرونه د خدای پر دې زما د نشراتو مسول دونه درک نه لري چې دا خبرونه پر ان ټایم ورول شي خپل کارکونکو تعقیب کوي خپل تخنیکاران تعقیب کوي دا خو بم کمزوري نه یم زه فکر کوم یوازې د شهرت لپاره تر ډېر حدا پرې کار کوي چې فقط په نامه باندې څوک ناشتي دلته کار کوي زه دلته د وګړو رسنیو یادونه هم کوم چې واقعا دلته کار کړی دی په دې سم کې هغه د قدر وړ دی هم د خلکو لپاره او هم د ولس لپاره اما دا نقد کوم دا د اصلاح لپاره او تر جره حدا پر ماده باندې
تشکر زه یو څه زړه کول غواړم او دا خبره مې هم جاوید فیصل ته راجې ده چې دوی مسولیت لري په دې برخه کې فیصل صاحب نو ټکو ته اشاره وکړ چې موږ کډرونه لرو عالمان لرو استادان لرو خو کچیر تاسو دوه وسخه کویدار استکې ته باور وکړه ما په خبریالۍ کې دوه نیم کاله کار کړی دی، یعنی تجربه زه چې لرم. زه یوار د یو ټلویزیون کې ما کار کوی، د ټلویزیون د په استازي په حیث باندې د علماو شورا ریاست ورغلې ما په دروازه کې جواب کړی ما یوار نه په څو څو ځلې.
وبخښی زه غواړم چې دا باس بلې خواته ولاړ نه شي.
غواړم ما چې دې کویدات است کې خبر مې پر همدې باندې ده چې د هغه ته د دې اجازه نه ورکې. مثلا په انتون کې مرسته ځان لرو صحیح دی، خود پونتون ریس کمر پونتون تور پریر دی هغه د دې بیره ته چې محصول پر پونتون باندې انتقاد ونه کی یو استاد پر پونتون باندې انتقاد ونه کی په دې خاطر هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. یو استاد د خبري اجازه په دې خاطر نه ورکول کیږي د معرف ریاست څخه خط غواړي یا اجازه لیک غواړي په دې خاطر چې پر معرف ریاست باندې انتقاد ونه کی پر چا باندې انتقاد ونه کی. همداسې نور ځنی ستوند دی سید عمر بدن خلک لرو او دا رقم خلک ډیر څه چې وګي ښه خبري کولای شي ښه نظر کولای شي خو که د خلیز خې دغه په سرستسی
مستنی صاحب د معلومات پر لاسرسي ژمنه کوي چې د ځوان فکر یو بل خبرونه به جوړ کو.
مستنی صاحب دا یو خبر غواړم یاد ونه وکم، هر اداره ځان ته وصول لري چوکاټ د رسنی مسولین لطفاً دغه شی په نظر کې ونیسئ. کستا رسنی ته څوک تر زیاته باید سره تماس ولري، کستا کارکونکو سره څوک خبرې کوي به ته په جریان کې اوسې. کله چې سونه در نو ستاره رسنی هیڅ هغه سیستم پیژنه وصول پیژنه. هر اداره باید خپل وصول لري چوکاټ ولري. زت څنګه په جریان کې ونه وسرم چې زما د یوې ادارې مسول د چا سره خبرې کیل ته سیستم جوړ دی یوې ادارې دلته ستا هیڅ داسې خویدات نسته. هر څوک چې په کای تراسه ماته ځان معرفي کړه ته څوک چې لري ورځ ته یو شوون کې نه پیژنې چې څوک یې وادي استاد نه پیژنې چې څوک راسه ماته د خپلې رسمي مکتوب راوړ یا راسه ماته د غیر سره ټلیفون وکړه مکتوب لاس تر کوم ورسره هر څوک چې غواړي مرکه در سره کوي. خو سیستم دلته ستا او ستول ستا هر څوک باید اصول مقررات پام کې ونیسي. کوم اصول مقررات نه ګټل ډیره مسته کې
ډیره مننه څرګند صاحب. ژمنه کوي چې د ځوان فکر یو خبرونه به په مجموع کې د معلوماتو ته د لاسرسي په ارتباط جوړکو چې څونه دولتي ادارې هم ژغدي او څونه پر وخت باندې ژورنالیستان ته معلومات ورکړي. ګران اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه هم دومره وه. تاسو